دی او ډاټ ورک وی چې راتلونکو انتخابات په شفافي په ډیره نور جزئیات لکابل د رحمت الله افغان پر راپور کې وابري.
د افغانستان د نوې ملي جبهه مشر د ملي وحدت حکومت یو ځل بیا غیر مشروع باله او د یو مشروع حکومت لپاره د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ. انور الحق عادی چې د دوشنبه په ورځ د کابل ښار په لویدیځ کې خپل پلویانو ته وینا کوله، له افغان سیاستوالو غوښتنه وکړه چې په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلۍ په وړاندې سر له وسه هڅې پیل کړي. زه د افغانستان په ټولو سیاستوالو غږ کوم چې نن ورځ زموږ د مقاومت ورځ ده. موږ باید د حکومت درغلیز چلونه درک کړو او ځان ورباندې پوه کړو او د هغو په وړاندې مقاومت وکړو. زه باوري نه یم چې حکومت به بې پرې او شفاف ډول انتخابات وکړي. ښاغلي احدي وویل چې د نظام د پیاوړتیا لپاره به کار وکړي، خو زیاته کړه چې حکومت د مشروعیت له جدي بحران سره مخ دی چې باید بدلون ومومي. د نوې ملي جبهه مشر د حکومت لخوا د انتخاباتو د اصلاح پر روان بهیر هم اندېښنه ښکاره کړه او زیاته کړه چې د غوراوي کمیټه هم هڅې کوي چې داسې کسان د انتخاباتي کمیشنونو چوکاټ ته داخل کړي چې بې طرفه نه وي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د انتخاباتو د اصلاح چارې کې پرمخ ځي او ډاډ ورکړل چې راتلونکي انتخابات به هم شفافي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غوراوي په کمیټه کې هیڅ حکومتي استازي غړیتوب نه لري.
حکومت د اصلاحاتو د کمیسیون له وړاندیزونو سره سم عمل کوي. د غوراوي په کمیټه کې د حکومت یو نماینده هم نشته. غوراوي کمیټه یو مستقله کمیټه ده او هغوی به حکومت ته د راتلونکو کمیشنرانو پیشنهادي لیست وړاندې کوي. بنا د اصلاحاتو پروسه د خلکو له غوښتنې او د اصلاحاتو د کمیسیون وړاندیزونو سره سم مخته ځي او انتخابات به تر اصلاحاتو وروسته کیږي.
اکسنیا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو شبکه وایي که چیرې د غوراوي کمیټه له هر ډول فشار او واسطې پرته خپل کارونه پر مخ یوسي، وړ کمیشنران وټاکي، نو دا به د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو غوره ګام وي. د حکومت سیاسي اپوزیشن په داسې حال کې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې د ولسمشرۍ تیر انتخابات ډیر جنجالي وو او د ملي وحدت حکومت مشرانو هم ویلي وو چې د انتخاباتو د سیستم اصلاح یې په لومړیتوبونو کې ځای لري.
په کندهار کې د ښځو د لاسي صنعت یوازینی مرکز کندهاري خزانه له سقوط سره مخامخ ده. دغه مرکز چې یو وخت سلګونو سوالګرو مېرمنو ته د کار امکانات برابر کړي وو، اوس یوازې د ګوته پشمیر ښځې د خامکي غاړو په جوړولو او نورو کارونو بوختې دي. محمد صادق رښتینی له کندهار په دې موضوع راپور راستولی.
کندهاري خزانه د 2008 کال راوروسته په کندهار کې د ښځو د لاسي صنایعو د ودې او پراختیا په برخه کې فعالیت کوي. دغه مرکز مسول رنگینه حمیدی څو کاله مخکې له امریکا څخه افغانستان ته راغله او په کندهار کې د ښځو لپاره د لاسي کارونو داسې یو کارځای او تجارتي مرکز پرانیست چې دوی په مرسته ځانونو ته نفقه برابروي. رنگینه حمیدی وایي دوی په کندهار ښار او بیلابیلو ولسوالیو کې زیات شمېر ښځې وګمارلې تر څو خامکي کارونه وکړي او بیا یې په کور دننه او نړیواله کچه بازار ته عرضه کړي.
مش په دې نازیږو چې نن ورځ مش په سوو خوندې دا ته واڅه ولې چې نور د فقر او د بدبختی سره کدوې مخامخ وي. هغه نن دوی خپل په لاس په ګټه خپل ژوند مخته بیایي او هغه د کندهاري خزانه زمينه به چې دوی ته د لار برابر کړي وو.
د نمورې په وینا اوس په افغانستان او نور نړۍ کې د کندهار د لاسي صنایعو بازار سور سوی، نو ځکه دوی د پخوا په ډول کاروبار نه لري او د خپل کارکونکو شمیر کم کړي.
زموږ شترین کال کې موږ 1500 خوندې په کولو کې په کاروبار اخته کړې وې او شلتنې خوندې زموږ د لیر روزمره په دفتر کې کار سره کوي. متاسفانه د مارکیټ نشتون په عمل موږ د 1500 تعداد اوس یو نیم سل تر اخته کړې دي. هغه د شلو تنو تعداد اوس هم پاتې دي چې دوی د لی په دفتر کې کار کوي او د دوی کار مسولیت دا دی چې مواد ډیزاینوي، د لی مواد خیرن مواد چې د کورو سره ورسي، هغه د لی مینځي پاکي او خیاطي ټول مشتلې په دفتر کې کوو. راتلونکي میاشت کې که موږ بازار پیدا نه کړو خپل مواد ته، خدای نه خسته دا دفتر شاید وتړل شي.
خامکي غاړي او پټوان د کندهار د ښځو عمده لاسي صنایع دي چې په کور دننه او نړیواله کچه شهرت او بازار لري.
آزادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه په لوی شارونو کې په اف ام 100.15 سپاوري دی شي. په همدغه سپو د ماښام له 8 بجو د سهار تر 8 بجو پورې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هم هیروي. په پکتیا کې د جنایي جرمونو اندازه زیاته شوې ده او روان کال تر دې مهاله تر 300 زیات کسان په بیلابیلو جرمونو نیول شوي دي. په دې اړه له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال داود تپان راپور ووري.
د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې د 1404 نوي لمریز کال د پیل نه تر دې دمه یې په بیلابیلو جرمونو ککړ 308 تنه نیولي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال قادر ګل زدران ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نیول شوي مجرمین په خپل وخت د امنیه قمندانۍ له لوري عدلیه او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. دا د په خبره په دغو کسانو کې د غلا، سړي تښتونې، ځمکو غصب او نورو تورونو په تور نیول شوي کسان شامل دي.
تر دې دمه پورې دا کال په ختمېدو دی 308 نفره مختلف نوع مجرمین په مختلفو ډولونو مجرمین نیولي دي، قضایي او تحقیقي ارګانونو ته سپارلي دي. که د مواد مخدر په برخه کې، که دا د قتل په ارتباط وي، که دا د غلا په ارتباط وي، که دا د اختطاف په ارتباط وي، که دا د سرقت په ارتباط وي، دا ټول په مجموع کې 308 نفره عدلي او قضایي ارګانونو ته تللي دي. او یو شی د پاتې نه وي چې د ځمکو د غصب په پخ 500 کسه مونږ د قضا د دولت ته سپارلي دي، چې دوی مونږ نه غوښتي ول، مونږ نیولي دي، دوی ته هم سپارلي دي.
نوموړی دا نه وایي چې د مجرمینو په اړه د قضایي او عدلي ارګانونو له پرېکړو څخه راضي دی که نه، خو په پکتیا کې د ځینو کشپي ادارو مسؤول کسان د نوم نه ښودلو په شرط دومره وایي چې د عدلیه او قضایي ارګانونو له لوري د دوی لاسته راوړنو ته نه کتل کېږي. دا دوی په وینا کوم خلک چې دوی لاس په لاس د غلا، سړي تښتونې، قاچاق او په نورو تورونو په کومو سیمو کې نیولي، ځینې کسان یې په بیا بیا په هغو ځایونو کې په همغو جرمونو نیول شوي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي، خو د معلوماتو پر اساس یې د بډو ورکولو په زور بیا بیا پرته له کوم قیده خوشي شوي دي. ازادي راډیو په پرله پسې ډول څه وکړه چې د پکتیا د عدلي او قضایي ارګانونو څخه د دغو مجرمینو د دوسیو او سرنوشت په اړه منفي یا مثبت ځواب ترلاسه کړي. خو د یادو ادارو رهبري وایي چې مرکزي ادارې په دوی د خبرو بندیز لګولی او رسنیو ته هېڅ ډول معلومات نشي ورکولی. د پکتیا ولایتي شورا وکیلان، مدني فعالان ټول دا خبره کوي چې په پکتیا کې اکثریت نیول شوي مجرمین د پیسو او فشارونو په زور خلاص شوي او لا هم خلاصېږي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالروف خان زدران:
خاص کر په پکتیا کې دلته نموږ د امنیتي ارګانونو لخوا چې مجرمین ونیول شي بیرته د څارنوالیو د محاکمو لخوا د بډو اخیستنو په وجه باندې بیرته دوی خوشي کېږي. په تعصب سره باید ووایم چې بعضې وکیل صاحبان هم په دغو کې مداخله کړې دي، یو خو بلې خوا په محاکمو او څارنوالیو باندې فشارونه راوړي چې جرم یې کړی دی، هغه دوی خوشي کوي.
دی دا هم وایي چې که چېرته د دغو مجرمینو د دوسیو په اړه دقیقه څېړنه وشي نو معلومه به شي چې یو مجرم په وارونو وارونو د پولیسو له لورې لاس په لاس له اسنادو سره نیول شوی، خو عدلیه ارګانونو پرته له قید او بنده خوشې کړی. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د مارچ په 15 د افغانستان او تاجکستان پر پوله نظامی عملیاتو یو ځل بیا د ټولو پام دې سیمې ته واړاوه. په دې سیمه کې له تیرو 15 کلونو راهیسې داسې اونۍ نه ده تیره شوې چې کومه پیښه نه وي شوې. د تاجکستان د امنیتي ځواکونو او د افغانستان له لورې د یوې وسلوالې ډلې ترمنځ نښته چې پکې د تاجکستان د پولې یو ساتونکی او یو افغان جنګیالی ووژل شول، په داسې حال کې شوې چې له دواړو لورو پر پوله وضعیت د تغییر په حال کې دی. په دې اړه چې دا پیښې څه ډول پیل شوې او په سیمه کې کوم ځواکونه شکیل دي، جزئیات یې ملالۍ بشیر اوروي.
څنګه چې پسرلی را نږدې کېږي، د تاجکستان له پولې سره نږدې د افغانستان په شمال لویدیځ کې د تاوتریخوالي پیښې مخ پر زیاتېدو دي، خو د افغان حکومت لخوا دغه ځای ته توجه زیاته سوې ده او کېدای سي له همدې کبله حکومتي ځواکونه د سیمې ښه کنټرول ترلاسه کړي. د تاجکستان د امنیتي ځواکونو او د افغانستان له لورې د یوې وسلوالې ډلې ترمنځ وروستۍ نښته چې پکښې د تاجکستان د پولې یو ساتونکی او یو افغان جنګیالی ووژل شول، په داسې حال کې سوې چې له دواړو لورو پر پوله وضعیت د تغییر په حال کې کې دی. یو تاجک څېړونکی رشید غنی عبدالو د ازادي راډیو له ترکمنی څانګې سره په خبرو کې ویلي چې د نشتو لومړی راپور د تاجک پولې د ساتونکو لخوا ثبت سوی و. د دوی په وینا پر پوله یوې ډلې قاچاق وړونکو له سرحدي ساتونکو سره نشته پیل کړه. د ویلي چې د افغان حکومت په وینا د سرحد لپاره تاجک ملي امنیت کمیټې ویلي چې دا یوه ډله طالبان وو. د ازادي راډیو مشال څانګې رئیس محمد امین مدقیق بیا ویلي چې په کندوز کې له یوه خبریال سره خبرې کړي او د هغه په وینا د مارچ د 15مې نښتې له هغه وروسته پیل سوې چې تاجک سرحدي ساتونکو طالبان د امو سند څنډې ته پر شا وتنبول. په دغه ځای کې یو شمېر لانجمن ټاپوګان دي. طالبانو د حکومت د توغندیو او ټانکونو له بیرې په یوه ټاپو کې پناه واخیسته. تاجک سرحدي ساتونکو دوی له بلې خوا ولیدل، وروسته هلیکوپتر راغلل او سیمه یې بمبارد کړه. دا څرګنده نه ده چې آیا دغه وسله وال قاچاق وړونکي وو او که سخت دریځې. داسې ویل کېږي چې په دې ډله کې دواړه قاچاق وړونکي او طالبان وو. د ښاغلي مدقیق په وینا قاچاق وړونکي تل د طالبانو لخوا بدرګه کېږي، دوی امنیت نیسي او قاچاق وړونکي له سیمې تیریږي. د تاجک څېړونکي رشید غنی عبدالو په وینا د پیښې په صورت کې تاجک لوری له دې ستونزو سره مخامخ کېږي چې افغان لوري ته له چا سره تماس ونیسي. دوی وایي هلته قمندانان زیات دي او هر څوک چې پر خپل ځان لس شل یا پنځوس کسان راټولولی سي ځان د قانون سرچینه ګڼي. خو د ښاغلي مدقیق په وینا د وروستیو پیښو پر مهال افغان ځواکونو په تخار ولایت کې شکایت کاوه او دغه ځانګړې پیښه کې دوی تاجک لوري ته خبر هم ورکړی و، خو تاجک چارواکو دا خبره جدي ونه ګڼله. ښاغلي مدقیق ویلي چې له هغه وروسته چې طالبانو په سپتمبر میاشت کې کندوز ښار د لنډې مودې لپاره ونیو، افغان حکومت د افغانستان په شمال لویدیځ کې ځواکونه له سره تنظیم کړل. د ده په وینا اوس افغان حکومت په سیمه کې د شمال لویدیځ زون په نامه مرکزي قومنده لري او د شلم قلی اردو ځواکونه په کندوز کې ځای پر ځای دي. دغه دواړه نظامي نهادونه له بدخشانه تر کندوزه د سیمې کنټرول په لاس کې لري. د روسي ځواکونو 200 لومړی قلی اردو ځواکونه له 1991 کال راهیسې په تاجکستان کې ځای پر ځای دي، خو روسي پوځ د جنوري میاشتې په پای کې اعلان وکړ چې په تاجکستان کې به خپل ځواکونه کم کړي. دا اعلان له هغه وروسته وسو چې تیر کال د تاجکستان د 200 لومړي قلی اردو ځواکونه له کولاب څخه ووتل. دا په تاجکستان کې د روسیې له درو پوځي اډو څخه یوه وه چې له افغان پولیسو سره تر ټولو نږدې وه. دا له هغې خبرې وروسته هم دی چې افغانستان ته د روسیې سفیر تایید کړه چې په کولاب کې روسي چارواکو څو ځلې د 2015 کال په دوبی کې د افغانستان له شماله د طالبانو له استازو سره لیدلي وو. د تاجک خبري اژانس آسیا پلس د یوه راپور له مخې په کولاب کې په دغه لیدنه کې برخه اخیستونکی یو طالب قاري دین محمد حنیف نومیږي چې د تخار د درقد ولسوالۍ کنټرول په لاس کې لري. د دغه راپور په وینا افغان امنیتي ځواکونو ونه سوای کولای له طالبانو د درقد کنټرول ترلاسه کړي، ځکه چې دا ولسوالۍ د روسي وسلو په وسیله ساتل کېږي او دغه ولایت به د روسیې لپاره له طالبانو سره د تماس ځای وي.
په روانه خبرونه کې مو په کابل کې د پاکستان د پخواني سفیر رستم شاه مومند مرکه خبره کړه. د دې مرکې په ارتباط ځینو اوریدونکو نظرونه راستولې دي. البته د افغان بیسیم د تاسو اتلس شمیرې له لارې په دوی کې یو هم چنار له خوست څخه لیکلي دي، وایي د رستم شاه مومند مرکه مې واورېده. د ده څرګندونې له حقیقت سره ډی له حقیقت څخه خورا ډېرې لرې وې. اجمل وردګ لیکلي وایي د رستم شاه مومند له خبرو معلومه شوه چې طالبان د پاکستان برنامه تطبیقوي. غلام سرور نوابي لیکلي دي چې وایي د رستم شاه مومند څرګندونو وښودله چې پاکستان په عمل کې څه ډول پالیسي پر مخ بیایي. دا ستاسو نظرونه، ستاسو نور نظرونه په راتلونکو خبرونو کې له نور اوریدونکو سره شریک کړو. د دې خبری خبرونې ځینې مهم مطالب دا و چې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تازه فرمان دوی ته اندېښنې پیدا کړې دي. خوب لبلی خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که حکومت ډیر ژر د ولسی جرګې او ولسوالي شوراګانو انتخاباتو ته بودیجه ورنکړي، دا انتخابات په ټاکلې نیټه ترسره نشي. د انتخاباتو لپاره د راتلونکي لمریز کال د تلې د میاشتې 23مه نیټه ټاکل شوې ده. د افغانستان حکومت وایي له ترکمنستان څخه د اقینې تر بندر پورې د اورګاډي پټلۍ د غځولو لپاره چمتو ده.
نقش کمرنگ جامعه مدنی در ترکیب تازه افغانست. اعضای کمیته گزینش نگر